سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجه شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل به د کابل په یو بیړنی خبرو کړو نن د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز په حمله سره د طالبانو د کورونا چارو درت په خبره 19 کسان مړ شوي او 20 نور ټپیان دي د کاج په خونیز مرکز کې نن سهار وختي شاوخوا 1.5 زده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله ګڼي نجونې دي جزئیات به وروسته هم درته خبرو کو یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نه شي ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې د نورستان په منډول کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنیت قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي د نتایجو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون هم اعلان کړی دی د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښار نږدې 9.5 زره سوالګر ټول کړي دي په خبر پاڼه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له دفتره خبره شوي ویل شوي دغو سوالګرو په منځ کې 6500 ښځې هم شاملې دي طالبانو ویلي له مستحق سوالګرو سره په دوامداره توګه مرستې کېږي خو څرګنده نه ده چې د مرستو مستحق سوالګر به په څه ډول په نښه کېږي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه خورا زیاته شوه او سره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي او روسیه وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم په کې ریفرانډم یا ټول پښتنه شوي له خپلې خاورې سره ملګروي لویدیز دغه ټول پښتنې غندلي او جعلي بللي او هغه یې له نړیوال قانون سره په ټکر کې یاد کړي د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل په دې مناسبت نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو تپل شوي مشرانه پکې حضور لري په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کیږي دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک دونیتسک خیرسون او زاپروژیا سیمې دي چې په ډېرو سیمو کې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تر اوسه سختې جګړې روانې دي ازادي راډیو ته غوښتاست نن سهار وختي د کابل په دشتي برچی سیمه کې د کاج په نوم په یو خونیز مرکز کې یوه خونړې چاودنه شوې ده د طالبانو د کورونا چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته دغه چاودنه او پکې اوختي مرګ ژوبله تایید کړې ده زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه باندې ورستي جزئیات راټول کړي او لمک سره شریکوي
د کابل د دیارلسمی او زی اړوند دشت برچی په سیمه کې د کاج په نوم په یو خونیز مرکز کې نن سهار شاوخوا وو 15 دقیقې 14 رامسته شوې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 14 کې 19 کسه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي هغه په دې اړه نور جزئیات داسې وړاندې کړ
نن د کابل ښار د دیارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې 14 رامنځته شوې ده چې له امله یې په تعصب سره باید ووایي چې موږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي عاملین زموږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي زر ده چې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني
دا په داسې حال کې ده چې بیا په سیمه کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د دغې پیښې تلفات لوړ ښودلې دي او ویلي دي چې دغلته تقریبا 1.5 زده کوونکي چې په دې کې هلکان او نجونې هم وي د ازمایشي کانکور ازموینه لپاره راټول شوي وو او دلته دوی د دوی نه ازموینه اخیستل کېدله چې دغه پیښه رامنځته شوې ده له بلې خوا بیا په ټولنیزو پاڼو کې بیا داسې ویډیوګانې خپرېږي چې هغه سیمه کې چې هلته روغتونونه نږدې دي لکه د وطن په نوم یو روغتون دی علي جناب په نوم روغتون دغه روغتونونو ته چې بیا ټپیان وړل شوي دي هر روغتون بیا جلا جلا هغه د ټپیانو او د وژل شویو کسانو شمیر خبر کړی دی، خو لا هم د جزئیاتو په لټه کې.
بله مننه کوم خاطر پردیس. البته په خواله رسنیو هم د نننی انفجار یا چاودنې ګڼې ویډیوګانې راوتې دي چې په هغې کې خلک په پریشان حالت کې ښکاره کوي، او همدارنګه په څو ویډیوګانو کې چې له روغتونو راغلي دي ګڼ ټپیان ښیي چې اکثر یې نجونې دي، او ویل کېږي چې د چرو له امله د ډېرو حالت خراب دی او ښې نه دي. اکثر یې په لومړنیو کومکونو ورسره شوي دي او ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. چا د دغه حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د کابل په لویدیز کې د اکثرو دغه سبریدونو چې په خو هم پکې ښوونیز مرکزونه په نښه کېدل، او ګڼ ماشومان او شاګردانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، د داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې چې تر اوسه یې نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نشي، او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه فاروق د کونړ دوه اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمینه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسساتو څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. ته د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده، دغه شان د دوایانو هم دغه شان د تکلیفونه دي. هر سړی په خپله تاسو یې نه چې لاس یې نیولی ده، د الله درګاه ته ځه لاس نیولی. چاته یوه نوړۍ ډوډۍ رسېږي، چاته نه رسېږي.
په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی، او کورنۍ دغه ژمي ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یوه ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسېدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسېدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنی قمندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ناتایج شوو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنی قمندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې د منډول ولسوالۍ د امنیت د پخوانی قمندان بهرام الدین د وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوو نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې ووژل شو.
اوس په خپل ځرا غلی ما صرف زنه نور رسولان هم دی غربي نورستان نو مشرانو سره کینو نو دی رابطه کې موږ په تشویش کې استو دا ولی داس شو او مشرانو موږ ته ډاډ راکړي دي ان شاء الله مکمل به دې پلټنه کوو والی صاحب دی او تربر مسولینو پوری نو ان شاء الله مشورې نه وروسته به تاسو سره به مشوره شریک کړم
خاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع په جدي توګه تعقیبوي دا هم تایید کړ چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر دوی د دې لپاره ورغوښته یو چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي
رښتیا هم راغلی و موږ سره وختې وختته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو نږدې نه متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
قماندان صاحب بهرام الدین دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې مونږ تاسو ته دغه سیلاب زدګان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیوو بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یو ډګمبري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و مړ شوی و دا غاړې هم مات و دواړه لاسونه هم مات و د خپې نوکونه هم ویستی و پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې په کې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قمندان بهرام الدین وژنه غندي د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندی دی دیوبندی وایي قمندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو ولسونه د دغې پیښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قمندان د ترتم کېدو د پیښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاڅېده منډول ولسوالۍ ته لاړه او قمندانۍ ته لاړه هملته یې لاریونونه وکړه داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي
د دغې پیښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړی ده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي تفصیل له اسمت څاروان اورو
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباو بالا او زیاده کرد کل چی ده مباه او امیر ده دریز موضوع مطرح بی حالا ده امیر امر واجب ده. ده خالد حنفی خبرو یو سه نور هم پداغه کرد چی لشتر لشه ده تعلیم پر سر ده طالبانو پا منسک اختلاف جوار ده. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په تېره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې ووایي چې ده د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په هغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، دغه نو وروسته به بیا په دې موقف کې یو چې تاسو ته یو د موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام وست هغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل وو چې په قطر کې په مخامخ د میز په خبرو کې هغه اسانه معلومېدلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به ورباندې اعتراضات وشو.
تام وست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالۍ شوه او د زور له لارې یې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له واک ته رسېدو یوه میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړې شي چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسېدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلي ګڼي او وایي یوه د دوی رهبری ده چې په هغې کې هم څو قشره دي، متوسط قمندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډېره حده پورې متحده ده، خو وسطي قمندانان د سیمې د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهي کلمة الله لپاره کار کوي ډېر زیات دي، خو هغه مفتیان چې دته فتوا ورکي تر دې راهدا پورې د استخباراتي کړو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سختریزو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي، وایي ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباستانکزي په شان په زغرد خپل دریز د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. دی همداراز وایي
په دې کې شک نشته ده چې طالبانو یو شمېر مشران چې اوس څرګند دي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوند، چې ملا محمد عمر اخوند زوی ده، ملا برادر اخوند، عباس تانکزای، کورنیو چارو وزیر حقانی، هغوی ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغو کسانو مشورو شیخ هیبت الله اخوندزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریز ته مجبوره کړی ده، چې په دې کې د علومو اکاډمي مشر مولوي فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوي شیخ عبدالحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر په خپل د طالبانو رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتونکي وایي که د نجونو د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت له سترو ولسي ننګونو سره مخامخولی شي. ډېر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تش په نوم ریفرانډم ترسره شو له خپلې خاورې سره ملایق کړي. لویدیځو هیوادونو دغه ریفرانډم یا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روسیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسما له خپلې خاورې سره ملحق کړي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو تپل شوي مشران هم پکې حضور لري، په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملین ویلي چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ییز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یوه ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې چې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بلبورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکراین په دغو څلورو سیمو کې روس پلوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړي دي. خو دغه ټول پوښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلي او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړي او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډیر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدینو ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه به پانی پینزو افغان شاعرانو ته جایزې ورکړي.
شیرونه ډیر وو، جایزې محدودې وې. دا پروسه راتلونکی کال هم شته.
دا به هم واوري.
گردیز بالای سار په پکتیا ولایت کې یوازنۍ لرغونې او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابیده ترخی دل غواړي.
زه وختونه سي چې یو وخت کې جوړې وې هم متوزل سي وي دي او سیلابونو ورستون کې هم
د دې ادبي مجلې په وروستیو کې به دا واوري چې په غزني کې پر موسیقي د بندي سربیره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړې. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یوه ځنډ وروسته د سپتمبر په 24 وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبا له امله ځنډېدلې وه یوازې شعر ته نه وبېله شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فریدې سیال پوراپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ سیند په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د بریتانیا، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه یې هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه چې په هغې کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهمې مسلې وې چې یوه مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغې ته اړتیا، دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په هغه باندې باندې زمنګ یو ډېر تکړه انجنیر وفاسه بوغه کېدا او دریم برخه او دریم ویناول چې زمنګ د خاپیرو د خاپیرو د وزیر او اواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسیدلې د تیب ډاکټر ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړل دي نو هغه په دغه باندې وغه کېدل او درې وړه ویناوي ډېرې کرا او په ژوند پورې ویناوي سرته ورسېدې.
تنجونو د زده کړو او اړتیاو پر ارزښت لیکوالي عارفي بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی دا د اسلام له سپېڅلي دین سره دښمني او له اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. د مشاعری په برخه کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعرې آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې وروستۍ شېبې ټنګ ټکور ته بیلې شوې وې. لا سویډن ورغلي سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. د غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاین لیک ورکړل شو او په غونډې کې یو شمېر ښځینه ګډونوالو ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
امینه فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی وابسین کاتب ته د خواجه شیرونه به پانی لوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یو پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستی و چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي. بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. ښاغلی جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویبپاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزه شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغسې شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه امینې فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سي حیات الله لاروي او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکی همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزی نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه بریده شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټوله کې د جایزو هدف دا دی زموږ د افغانستان ادبیات تشویق شي، خصوصا هغه کسان تشویق شي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالي لاسنیوی خو چا نه ده کړی نه ده کړی تر ډېره حده پورې لا بېډاډه هم پاتې وي. داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نسي باوري کېدای شي نور کار انګېزه پیدا کړي.
نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي. ممکن مالی لاسنیوی دومره ونه کړي، خو دغه د مالی امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کوم جایزې ته اوس جنایت جایزه وبښل شوه یا کوم کسانو ته ورسېده، یعنی په ټوله کې د دغه جایزې هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی کار به څومره اغېز کړی وي، ممکن په دې اړه باندې هغه چا چې جایزې اخیستې دي هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکولای شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزې اخیستې دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خپرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو وویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نورې هڅې وکړي؟
بالکل، بس د عمر محدودیت نشته. یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه را مخته کړي چې نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی، اوس په شپېته کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي، نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانو طبقه او تر یو حده پورې هغه کسان چې مثلا عمرونه یې له شپاړسو کلو نیولي تر څلوېښتو پورې وو او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وو او که اوس په هر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وه چې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا وسې دغه کسان یعنی دا شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو، بېله تبعیزه بېله دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري هغه شعرونه بېله نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب وس چې هغه ډېر دقیق وي. او یو بله مسله ممکن تاسو له پوښتنې لږ د باندې وي، خو زه یې وضاحت ورکول غواړم. هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه و چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه هم ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دې موږ په دې تکیه وو چې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته. هغه کسان چې مثلا سږ کال نه دي انتخاب شوي، دوی دې بیا شعرونه راولېږي، ممکن بل وار دوی انتخاب شي. او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب، د هغوی شعرونه ښه شعرونه نه وو. دغه خبره فقط د جایزې فعلن چې دا کوم محدودیت ده، د همدغې په وسیله هغه لا ډېر ښه شعرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشم د افغانستان د جایزو تاریخ ته، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربار و. او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر و او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزي صاحب، هغه جایزې د یوه مقام، د یوه دولت او یو قدرت له لوري وي. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون دی و استاد د خواري او زحمت خپل ټول کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخ اغېز شیندلی شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دغه جایزې هغه ډول داسې ده چې استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو، لکه تاسو یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کوي او بیا هغه د ځوانانو د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت دې هم نیوکه د کله کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قربان شوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل شوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسو د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي. خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغې جایزې له
مثلا کوم سیاسي هدف دی هغه دربارونو درلود یا مثلا هغه سیاسي تګلار درلود یا من دا غوي هغه ادبیات تمرکز کینو یو زمینی شایو کبه پاچا طبیعت سم سو هغه ورځ ممکن جایزه ورکړی وای کبه طبیعت سم نو دا شاعر هغه ورځ باندې شول کید او مدیر کیسه مثلا په د عربی ادبیاتو دی ابو نواس د شاعری یو مثال ورکولای شو هغه یو ورځ دربار ته وردی خپله توجه یې نه ورته کیږي د باندې راوځي په دروازه باندې یو شعر لیکي هغه مفهوم یې را یاد ته وایي چې د تا په دربار کې داسې ځای شو لکه هغه د تا د میندې په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ځای شوی دی بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع شعري چې زما شعرونه ځای شو وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده بېرته هغه د غداد لانکو او لاغه حمزه جوړه سوسیبیر ته په عربي کې دا معنا ورکړه چې ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلې ده لکه د نمینځ په غاره کې کانه نو دغه ډول جایزې سره د شاعر مري ازادي هماغه ساتي زه فکر کوم که تر دربار غته ورنه غنو یعنی سترګې نه څه نه پټولای په دې خاطر هم خدستي شاید د دې مکلف نه غنی چې دربار د مالک مزاج ته وګوري د غشیرونه تاسو انتخاب سوسی ممکن د دې جایزې ګټونکي او د جایزې ورکونکي یو بل وهم نه پیژني په تیرې حتی ونه پیژني زه فکر کوم په دې کې لږه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لاړې را په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې تر نن نشته دیرش جایزې ګټلې دی وای کله چې سټایل کېشم دی وای چې کله سټایل کېشم بار می درنیشي چې باید نورې هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوږو کته کړم. څونی وکلن ادونیس چې دا خبره کوي دغه 15 تکړه ځوانان مرسل احمدزی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان، ببری او عباسین کاتب هم همداسې فکر کوي. وبخښئ که دا پوښتنه په دې رقم وکم که تاسو ته څوک جایزه درکړي د اوږو بار به مو درون نه شي؟
نه یوازې جایزه، کله کله کما په دې برخه کې کلي یو یو عادي لوستون ما ته ویلي وي بالکل سړی وایي چې اوس هم زه د دوی د توقعاتو تر حده نه سم وتی نو داسې دوی دومره یا مینه را کوي یا مثلا توقع رانه لري نو د سړي د اوبو بار درنیږي او لا خپل ځان مسؤول احساسوي. نو زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا ده چې په یو چا کې دغه انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤول وګڼي.
ل عزیزی صاحب څخه په مننه د خواشه شیرونو د وی پانی لوري د جایزې د ترلاسه کوونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمدزی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغلی احمدزی شیر چې دوی آزادی راډیو ادبی مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېښلې.
بی پرواشه لپردی نغی گتاو کرا را نگدیشه لنگدی نغی گتاو کرا کوچانای خایست می تور تکری که پت ده کوچانای خایست می تور تکری که پت ده مسلمانه لکابی نغی گتاو کرا سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغی گتاو کرا لنگدی به مناسب نو جانانا لنگدی به مناسب نو جانانا د موبایل لعینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر تای مخت لحوین غیگ تاو کرا
لمرسل احمد زی څخه په مننې. البته دا هغه شعر نه دی چې دوی د جایزې د ګټلو لپاره
د خواجه شیرونه ویب پاڼې ته لیږلی وو. امریکایي شاعره ایملا ډیکسن د ښه شعر په اړه وایي، کله چې زه یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې یخې اوبه توی شي چې هیڅ اور یې نشي تودولی، نو پوهیږم چې دا شاعري ده. د خواجه شعرونو د ویب پاڼې د جایزې بلې ګټونکې امینې فنا هم خپل یو شعر پر آزادی راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی. سره اورو یې.
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، زدی پدار خیما زدی گنہگار خیم، زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما، زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما، غزل غزل خیما داسی سندر مار خیم، پریگ دا چی زدی لکه زمکا بختور شما، پریگ دا چی زدی لکه زمکا بختور شما، پریگ دا چی کل دی قدمو نکرما لار خیم، بیوسی اور واخلی چی سترگی بیدلی نشم، بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم، بیا خورند خیما بیا خو بیدیدار خیم، ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا، ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا، د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم، زه په فنا وما که تا سره مې مینه نه وای، زه په فنا وما که تا سره مې مینه نه وای، تا پسې مړه خیم ژوندی دا ستا لپاره خیم، تا پسې مړه خیم ژوندی داستا لپاره خیم، په تا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، زه دې په دار خیما زه دې گنهګار خیم زه دې
د آغلې فنا. دا شعر هم له هغو شعرونو څخه نه دی چې د خواجه شیرونو ویب پاڼې ته د جایزې د ترلاسه کولو لپاره استولی وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام
0.15. احمد شیبریم په ازادي رادیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې که بالا حصار ونرغول شي ړنګ بشي. مخکې تر دې چې د دې تاریخي ماڼۍ په اړه راپور خپور کړو، په زابل کې مو تاریخي عابداتو ته له رامنځته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي، وروستیو ورښتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي عابدې په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالاحصار تخریب کړی چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پوراپور کې.
د زابل لیکوال او فرنګ پال وایي، د ورستي ورشتونو او تیرو جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالاحصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري، اوس د نه پاملرنې له امله د ورانېدو له ګواښ سره مخ ده. شاعر او فرنګ پال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالاحصار تاریخي کلا ترڅنګ هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په لومړي قدم کې خو دولت ته مکلفیت لري چې د دې څخه ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په غم ځان شریک بولي یا د هغو سره یو خواخوږی لري، دولت هم د دوی ته باید دا موقع ورکړي چې د دوی تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې ورسره مرسته.
د زابل وسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنې او رغونې ته اړتیا لري.
زموږ له دولت څخه غوښتنه دا ده چې د دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دغه سیمې د څه وخت راهیسې چې تېر وخت کې جګړې وې هم منتظرې شوې دي او سیلابونو او ورشتونو کې هم ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. په دې هیله چې د اطاعت فرهنګ وزارت د دوی په بیا رغونه کې کومک وکړي.
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت ویاړ مني چې وروستیو ورشتونو یو شمېر تاریخي ابدې تخریب کړي او د بیا رغیدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلې دي. د ویاړ په وینا په شینکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل شوې وې اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامی مرکت پراتلو سر زابل قسم تاریخ زاین دی ډیر پری دا هغه رغول شوی دی دا رغتو چار روان دی لکه دا شینکی شان پان کړه او زابل کندار نو اعلان د غشمینار سر پاملرن او سره دا نو تاریخ برای سر در سی تاریخ کلامه تیم دی له خبر وشتنه د سی دغه باید ورغه ور سی چون کی اوس له برای سر نظامی کار سر کې نظامیان کې په څه وخت هم دغه کار نه وکړي. نو ته زیارت کام سر پجریان کې وو پیشنهادونه کړی دي د برای سر درجهدو په اړه د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه راپورونه ورکول سوي وه.
که وروستیو رشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون له ګواټ سره مخامخ کړي، دغه رشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونشي ممکن د بالاحصار پورتنۍ اساسي برخه نسکوره شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنۍ برخه تخریب شي نو نه یوازې لرغونتوب یې له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو آبیدو شمیرل کیشي چې ویل کیشي لرغونتوب یې له میلاده مخکینیو پیړیو ته رسېږي. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې.
ګردیز بالاحصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري، د وروستیو سختو بارانونو له کبله یې اساسي څوکه د نړېدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې روڼاندي وایي که چیرې په لویو ډبرو د بالاحصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکوره شي نو د دې بالاحصار د لرغونتوب نیمایي ارزښت به له منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالاحصار پورې جوخ د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي چې د بالاحصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب او یو بشري ناورین به رامنځته شي. لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزادای راډیو تو ویل
گردیز بالاحصار په پکتیا ولایت کې یو وزنه لرغونی او تاریخی ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده. په دې وروستیو بارانونو کې د گردیز بالاحصار اساسي نقطې ته زیات تاوان رسیدلی ده. امکان لري چې د بالاحصار دغه اساسي نقطه یعنی د جګ قله دا د موسمي بارانونو په اثر باندې دره وشکیږي او که خدای مکه دا ساحر ولویږي او په وخت زمان سره د دې د رالویدلو مخه ونه نیسي، بالاحصار به خپل تاریخي اهمیت 50% له لاسه ورکړي.
د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایي په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم ګردیز بالاحصار ډیر زیان لیدلی و. خود اورښتونو وروستۍ څپې هغه پاسنۍ برخه هم د نړېدو له ګواښ سره مخامخ کړې ده.
د ګردیز بالاحصار چې په تیرو جنگونو له وجې هم زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې وروستیو کې د سیلابونو او بارانونو له وجې زیات خراب شوی دی. د ګردیز بالاحصار
پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله بالاحصار ته صدمه رسېدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدې لپاره کار وکړي او دغې دغه بیا په اساسي ډول ورغه.
همدارنګه د بالاحصار احتمالي نړېدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونې آبدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې یې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین د بالاحصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې نه هم خراب و، اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د دې سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونه هغلته نږدې دي ورسره د بالاحصار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالاحصار جوړ کړي او که جوړېږي نه وخت پې تېرېږي د کورو والا ته یو مناسب جای سرپانه برابر کی
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم منی چې د ګردیز بالا حصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیوی خو د هیواد یو مهمه لرغونی آبده لمنځزي او بلوری ته د بالا حصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالخالق خالقیا رحمت زی وویل
په نوې کې د اسلامي امارت له محترم چارواکو هم د غواړو سي دي یادې تاریخي آبدې د بیا رغولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي او د دې تر څنګ له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي آبداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو داسې نور هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی سي هغه درته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کاله مخکې له میلاده هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
د ګردیز بالاحصار کوم نرغول شي رنګ بشي یوې روغې ودانۍ ته به مخه کړو. په کابل کې د ارګ چهار چنار ماڼۍ چې تاریخي ارزښت نه لري خو په تاریخي ځای کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور د ارګ د نن او پرون د کتاب له لیکوال او د ارګ د تاریخ د کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخه اورو.
دا ماڼۍ د چینایانو د چینو په همکاریو په مالي لګښت جوړه شوې ده او په اول وختو کې خو به د چینایانو ماڼۍ بلله یا قصر چینایي حضرت وي، خو وروسته بیا دغه مخې ته یې څلور چینار دي. څلور چینارونه ډېر پخواني دي، ډېر غټ غټ زاړه چینارونه دي. بیا د همدغو چینارونو په نامه باندې ونومول شو، مشهور شوه. دا په 2008 کال کې کار پیل شو. په 2008 کال کې پای ته ورسېدو او د چین ولسي جمهوریت یې ټول ورکړ مصارف او حتی مواد یې ټول، یو لریګ ډبرو او سیمټو پرته نور چې د ماڼۍ څه تجهیزات یې څه پکې لګېدلي دي، حتی اوسنی تجهیزات یعنی د برېښنایي سیستم یا د اواز سیستم اړوند تجهیزات او مواد حتی میزونه او چوکۍ دا نور ټول دا د چین لخوا چینایي دي، یعنی مطلق د یغو په هم په همکاري او هم په مشوره جوړه شوې ده، یعنی او هم ټول مصارف دي ورکړي دي او هم یې دغه سیستم خپل پکې لګولی ده او ډېر جالب سیستم ده. دا هم په دوه پړه کې جوړه شوې ده او ډېره عالي او مخصه ودانۍ ده. د کوټې باغچې او د ارشیف د پخواني ارشیف د ودانیو تر منځ ده. د ارګ کلا دننه د ارګ له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده. دا زیاتره غونډې د خلکو چې ویني یا تلویزیونونه کې څوک ویني ټولې غونډې د وزیرانو سره غونډې مهم ملاقاتونه مهمې غونډې د دې ودانۍ په اول پوړ کې کېږي او ډېره ښه منظم سالون لري او ډېر منظم سیستم لري. په دې معنی کې زیاتره به د جمهور رئیس مطبوعاتي کنفرانسونه جوړېدل، پکې د ملي پروژو قراردادونه به همدلته لاسلیک کېدل او مراسم به نیول کېدل او له خلکو دولتي ارګانونو سره غونډې او ملاقاتونه به زیاتره دلته وو. یعنې د ولسمشر زیاتره ملاقاتونه به په همدې ماڼۍ کې وو. دا انجینر میرمن رامیکا احمد وایي چې دلته په پام کې وه چې چوکۍ پکې ناست شي ډېرې لوکسې ده. بیا وایي ما نظر ورکړ چې نه کېدای شي دلته د غونډو شکل تغیر ولري، نو چوکۍ یې څنګه کوټو کې شي او بیا کله چې غونډې جوړېږي یا د غونډې مطابق کله یې د یو په شکل کېږدي، کله یې د کتارونه کېږدي، کله یې دایروي کېږدي، نو ښه راځي. یعنی یو ابتکار یې پکې کړی ده. د دې تالار په شاوخوا او پاس پول کې دولس خونې دي او د همزمانه ژباړې لپاره خونې وسایل لري او په یو وخت کې منظم ژباړل کېږي، هر څوک سپاره ژبه خبرې کوي. او په تالار کې د لومړي پول په تالار کې یو سر قندل ده چې وزن یې نیم تن ده، او یو بل سالون هم ده په دریم پوړ کې چې هغه هم د دو دېرش جمعیه او کنفرانس خونه ده، او دغسې یو بل کوچنی سالون په دوم پوړ کې هم لري. نور دفترونه دي او ښې کوټې دي پکې.
د خبرونه په روسيو کې غزنی ته مخ کو، د اټن ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا پکې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره ور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کېږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسې په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلي دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حداقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښي وي، د چا زوی به پیدا سه، چا به کوزده کړې و، د چا به واده و. نو دغه د کلي ځوانان دغه منکې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلبی به نیولې او ساعت و ساتېری به و. اوس په موسیقي باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانانو مابین کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آوازادی راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
در آجون دکا پخوانی سندری وایا ماتا قنداره قنداره سندری وایا ماتا قنداره قنداره سندری وایا موسیقی